یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی مکوم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان څو شهرونو کې د تازه جګړو حال درکو څو هغو شهرونو ته هم ورسو چې جنګ پکې بس شوی په غزني کې سره میاشت د جګړو مړي انتقالوي
تېر ورځې د جنګ او تېرې شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار په ښار کې بیا وضعیت ښه دی.
کندهار دغه صفحات لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مړې نه وه تېره کړې.
د افغانستان د داسې ولایت حال هم درکو چې هلته جګړه نه ده شوې. په خوست کې
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه.
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
راپورونه وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د انګلستان په جنوب کې شپږ کسان وژل سوي. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قول اردو ته ترشا سوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ځینې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم دولتي ودانۍ د طالبانو لخوا نیول سوي او چارواکي 215 میوند قول اردو ته ورغلي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 205 ظفر قول اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته ورغلي دي. سرچینو د غرز د بادغیس مرکز قلیناو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. د ورزګان والی وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبري روانې دي. محمد عمر شیزاد نن رسنوي ته ویلي د ټولو غوښتنه ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي.
نو موږ اوس هم د طالبانو سره په خبرو کې یو. د سپینږرو د طرفه څخه چې کم غوښتنه شوې ده هغوی وایي چې دلته عامه شتمنۍ ته تاوان ونه رسېږي، ملکي ولسونه له منځه ولاړ نه شي، خلکو ته صدمه ونه رسېږي. نو د دې غوښتنه دا ده که دا موضوع د یو سولیزې د لارې څخه حل شي ښه به وي. نو موږ د دوی سره په خبرو کې یو، وبګورو چې نتیجه څنګه کېږي.
بلخوا ځینو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وسلول طالبان په ترنکوټ ښار کې له افغان سرتیرو د وسلو په ټولولو بوخت دي. د ورزګان دولتي چارواکو د مسله تایید کړې نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مساوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته زمینه برابري ژغندل سوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل سوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ وي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې دا خبره ځینو ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروې وړاندیز کړي او یوه کاپي د جرمني خبري اجنس ترلاسه سکړی، ډیر ټینګار سوی چې ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز تیرې اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي و چې دا په دې کې شک کوي چې طالبان دي یو سیاسي روغه جوړه وغوړي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازیو پرون پنځشنبه د خورا عجلي مسالې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان پر ولایتونو او شارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د ډېر ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې سوي اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو وار بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیوادونه به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوي سره په دې هدف درې ورځني خبري مخته یوړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه سي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سندستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورې غوښتل سوي چې هر څومره ژر کولی سي یوه سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. کاناډا به خپل ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکوونکي له دې هواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی څرګند سوی دانی دی ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځانګړي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې خپل سفارت یو برخه کارکوونکي له دې هواده وباسي. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یوې اعلامیه کې ویلي د مشکوک وسلول تر څنګ دوی ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي دي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساور کړې ده. پولیسو ویلي دوی په باور ټولو وژل سوو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړې ده. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي دا پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او پولیسو د تحقیقاتو لپاره سیمه کلابند کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزورې دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوند ځانګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیانګالې دي. د فرانسې اسرائیل په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم خپلو وګړو ته د واکسین د بلې ستنې لګول وړاندیز کړی دی. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پیل د شپېتمې کلیزې مناسبت لمانځل کیږي. دغه دیوال یو ملت پر دو سیاسي سیستمونو سره ویشلی و چې د 28 کلونو لپاره د سړې جګړې د سمبول په توګه دوام وکړ. په پام کې ده د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د برلین شاروال میخایل مویلر نن په دې مناسبت په برلین کې په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان په پل عالم، کلات او ترینکوټ ښارونو کې جګړې روانې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه په افغانستان کې د لوګر په لالم، د زابل په کلات، د روزګان ولایت په ځینو برخو کې او د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د هرات، کندهار، د غور، فیروزکو او د بادغیس، قلعه‌نو ښارونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. که څه هم تر دې دمه په دې اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین سره یې د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ما له محمد اشرف غنی سره د اوسنی امنیتي وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړې ترڅو په کابل کې زموږ د ملکی وګړو نه خیرا کم کړي. ما تایید کړ چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او له افغانانو سره زموږ د دوامدار ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دي. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري واستوي ترڅو په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د کارمندانو له سمدستي وتلو سره مرسته وکړي. د پنټاګون ویان جان کاربي د پنځمه په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دا مهال د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مسولیت لاندې ساحه کې درې د پیاده ځواکونو واحدونه پر اتلونکو دوه څخه تر درې ساعتونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکونکي به په افغانستان کې د زیاتیدونکو کړکېچ او امنیتي وضعیت له امله کم سي. په ورته وخت کې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته به هم دوی خپل سرتیري واستوي. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس پرون وویل چې له سرتیرو غوښتل سوي چې له افغانستان څخه په وتلو کې له بریتانوي اتباعو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتو او بریتانیا د شنبې په ورځ له خپلو اتباعو وغوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان څخه ووزي. طالب ویندویانو خبریالانو ته په استولی پیغام کې د دیار لسولایتونو نیمروز، جوزجان، سرپل، تخار، کندوز، سمنګان، فرا، بغلان، بدخشان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو د بشپړ نیولو ادا کړی ده. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې زیان رسیدونکو سیمو ته به زر تر زره تازه نفس ځواکونه او مرستې ورسیږي او د طالبانو د بیرته شاتنبولو عملیات روان دي.
د افغانستان د څو ولایتونو په مرکزونو کې جګړې روانې دي. وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه د افغانستان شاری سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي او په دې برخه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته د غزنی د ښار حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
په غزنی ښار کې د سقوط د وروستۍ ورځې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وژل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړي را انتقال کړي دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلي مازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې تر ناوخته یې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسي کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزني ملکي روغتون او ځینو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تېر ورځې د جنګ او تېر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. هغه جنازې مختلف جنازې کسان هم ولو، نو هغه هم ملکي شفخانې ته انتقال کړې.
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټپیان وروړل سوی دي چې شپږتنه یې نظامیان دي او پاتې نور یې ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځشنبې په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی و او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی قمندانۍ پر ودانۍ، پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي، خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کومو ځایو کې طالبان زیات هغو ځایو باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې، او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نښه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته پکښې کې هېڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشت د څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو چې د کندهار حال راکوي.
زه د ښار په درېمه ناحیه کې ښکاپر دروازه یو منطقه ده، موقعیت د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوستلی یم، د کور د خلکو سره ناست.
څرنګه دغه اوس تاسو په دغه سیمه کې یاستئ، وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
کندهار دغسې وضعیت لکه نن چې ورسره مخامخ دی، بیخي په ډېرو عمر یې نه وه تېره کړې. نو د ښار څخه چې خلک خبر شوه چې دولتي مقامات رسېدلي او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټوله خلک په موټرانو کې، پر بایسکلانو، پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی ځینابار شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو لپاره، څوک ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه یې خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص وي. او د تشدد هېڅ پېښه نه ده شوې، فقط فقط امنیت ده او خلک احساس ژوند کوي.
سپر صاحب، په کندهار کې خو دا څو وخته جګړې هم وشوي، څنګه د شار دننه دولتي ودانۍ او دغه ځایونه خو چورسوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې شوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي شوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ هلته جنګ نه دي شوي. عدلیه د ولایت مقام دا ورته سیم سوله چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د په غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بېخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجعرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي.
د کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې یې دا اندېښنه نه لري چې کېدای سي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه په این رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري، او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم ودې ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري. نو دا هغه د هغو پرسونل دي، تر اوسه فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کېږي. لور څه یې ګرځ تللی دي.
د سیاسي چارو کتونکي احمد شاه سپرو چې د کندهار د ښار حال راکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاری سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې له شمېرو سره سم د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1500 ډېرو افغانانو ته مرشوب لا وشتی ده. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاری سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه لري او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکي وګړو ته به لوی ناورین پېښ شي. ملګرو ملتو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار او دریم لوی ښار هرات ونیول. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی ستیفن دوجاره کویلی په دې کې شک نشته چې د کابل په شان په لوی ښار کې جګړه د ملکی وګړو لپاره ناورین رامنځته کولای شي او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی همداراز وویل د ملکي وګړو د مرژوبلو په اړه باید هر راز پلټنې په بې پرې ډول او د شکیلو خواو له اغېزه لرې وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په تېره یوه میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرژوبلو اړول رد کړل او ملګرو ملتو ته یې وویل چې په دې برخه کې څېړنې وکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,103 اتیا ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له بیا نیولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 90.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو، تر دې وروسته کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې یو شمېر زده کوونکي چې د جګړو له سیمو مرکز اسدآباد ته راغلي دي، له حکومت هیله لري چې د دوی سیمې خوندي کړي څو بیرته دوی خپلو سیمو ته ورشي او خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی قهمتین د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ وان تکره. زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواست لرم چې زمونږ مرکزي لیسې وان ته تعمیر نه لري، ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي، باید دولت دې لیسې تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. والسلام.
زموږ مشکل همدغه دی. په اروزګان ولایت د روت ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر 6 بجې لکېږي او د مازدیګر په 15 بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
جنارام ته خبره کوم د جنارام خلک ګرځ در بدر خاص په صحه دي په دشتو په پوښتنه ته په شیلو کې کار د شمیران سره په اثر ته ساري لاندې د دیوانو نه چې د ګرځ وطن در بدر دې لا ته نو من چې نور من څو در کو نو من نور د جنارام په ټول خاص په اثر دي.
ایا تولایم کونن لازادې راډیو ټول کارکونکو او رزونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام د افغانستان ملت ته دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملوټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږه وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده. د خپل لاس خپل ځان تکلیف اور ته په خپل ارته وي. نو هیله مې دا ده چې خاص د الله نه ویریږي دغه لګې دې په هیواد باندې شروع کړی دا او دا یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګې سي خپل خارونه چرګوي. خاص الله نه ویریږي دا کار مکووي. دا به آئنده تاسو لپاره ډېر نقصان پیدا کړي. ملک به د غربت سره مخامخ شي، تاسو به د قحطۍ سره مخامخ شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. په دې خبرونه کې وړاندې خوسته ورسو هغه ولایت ته چې تر اوسه پورې هلته جګړې نه دي شوې، یعنی مطلب مې دا دی چې د خوست پر مرکز جګړې نه دي شوې. هلته د آبادی یو خبر لرو. خوست په کونړ ته ورشو. د کونړ له نړۍ او غازی آباد راکړه شوې د شونځیو د زده کوونکي وایي له دوی آزموینې او درسونه پاتې شوې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو درس او تعلیم به یې پاتې شي. مسؤلین څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
پینځلس کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړو شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي وریادېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیل حال زمونږ مکتبونه شروع کېدل، مونږ د درسونه هم یاد کړي، مونږ چې امتحانونه ورکو او د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تر بعدې شروع سره راغلي همدلته پراته یو. اوس فی الحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي، همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپلې مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رام کې پیاده رالو سختې روان تیر شو. درې میاشتې مو چې تیشیره ته نه رسېدل جوړال خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچو ځمکو پراته وو. هلته ښه ژوند چې حکومت او د طالبان چې رالو ژوند راباندې سخت شو رالو. خو خپل کورم لرو، هر څه نه دوست پدې رالو. پدې خاورو کې پراته نور زګې نه لرو چې لار شو. نالی مکتب کې ما څلورم سینف کوم. اوس بس خپل مکتب را نه ګاډ واټ شو.
ل غازی آباد او ناړی ولسوالۍ څخه په زرګونه را کډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګرد دي. د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بي دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخندزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یوه ازموینه ترې اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله همیشه دپاره دوی سره مونږ کېګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا ځایونه ورکړي دي. او
د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ناړۍ او غازی آباد کې ټول اووه شپېته ښوونځي موجود دي چې پکې 3803 نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې له خپلو مینو او سیمو راوتلي او ښوونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
آزادی رادیو 2 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
دا ازادي راډیو پرونه خبرونه کې مو له بیلابیلو ولایتونو د جګړو راپورونه درلودل. په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې جګړې دي، لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوي او مرستې ډېرې مهمې دي. ډېر کله عادي خلک که دا مرستې زده کړي ممکن د یوه زخمي ژوند وژغوري. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې همدغو لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته ځانګړی شوی دی. په دې برخه کې به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته تاسو اوریدلی شئ. البته په پوره 12 بجو لنډ خبرونه لرو، خو اوس به خوست ته ورشو. په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالېدو سره د صادراتي توکو د اداري پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خوستي سوداګر وایي چې پخوا به د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تېرېدې، خو اوس به په څو دقیقو کې دا کارونه بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستیو سوداګرو دا اقدام وسته او ویویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصېږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په اړه باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نیس لپاره خوند ټول کار به دا وخونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادرېږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارانو لپاره او د صنعتکارانو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. انشاءالله د خوست د غلام خان بندر لپاره دا امتیاز دی، غټه لاسته راوړنه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې صادراتو ته پورې دي او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسما چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه وته برابرېږي او بېکوره خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه زموږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وخونه کې طی کړي او د مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېده چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په 15 دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس په چاو دېش دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. تر لاندو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي.
د راپورونو لمخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. دغه راز د ځینو نورو ولایتونو پر مرکزونو جګړې روانې دي. د اورزګان والی وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبرې اترې روانې دي. محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته وویل د ټولو غوښتنه ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شارونو او شارګوټو د طالبانو حمله چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفاتو ته زمینه برابریږي غندل سوي دي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسئلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او شارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې تر دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هیواد وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته کړی ده. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپږمې کلیزې په مناسبت نن غونډه کیږي.
یا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
و برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. موضوع این برنامه درباره کمک‌های اولیه و مهارت کافی در امر اقدامات اولیه هست و با مهمانان ما در این باره بحث می‌کنیم. شما می‌دانید که در افغانستان وضعیت جنگی است و در مناطق و شهرهای مختلف این کشور جنگ و درگیری ادامه دارد. دانستن موارد اساسی کمک‌های اولیه چقدر می‌تواند به نجات جان زخمیان کمک کند. مهمانان ما دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر اکمل شمس متخصص داخله هستند. به هر دو مهمان ما نظری صاحب و شمس صاحب سلام و خوش آمدید میگوییم. در اول دکتر صاحب شمس، برای اینکه کمک‌های اولیه بیشتر روشن شود و در مورد آن بیشتر بدانیم اندک لطفاً توضیح بدهید.
بله، سلام و احترامات از صفحه رادیو شما به همه وطنان و به شما و کاری تیم شما. کمک‌های اولیه که ما یک زخمی را پیدا میکنیم در جا و ما به نام اکسیدنت میگیم، د اصطلاح طبی وګه اکسیدنت امرای موتور شده باشه، امرای یک تفنگ خورده باشه، گولی تفنگ خورده باشه، یک مرمی تفنگ یا شاید او از بم افتیده باشه. مقصد که او یک اکسیدنت باشه. د بخاطر اکسیدنت ما د تبابت یک کلمه داریم A B C D. ما باید و امرای مریضی که کمکی اولیه میکنیم در موجه ای بی سی را باید اجرا بتیم. ای چی از ای ما به نام ایر وی یا مجرای تنفسی، باید مجرای تنفسی زود دیده شوه، دانش دیده شوه که بند است یا نیست، تنفس خوب گرفته میتانه یا نمیتانه، در دانش مریض کدام یا در رای تنفسی مریض کدام معنی ما نیست که اگر معنی باشه گره میکشیم از پیشش اگر از واسه ما شوه. و میبینیم که امی مریض ما تنفس داره یا نداره. احیانا که مریض ما تنفس داشته باشه بسیار که هر انسان قدمیتن ایک تداوی بسیار آسان است که با واسطه یک قلم یه یک چیزی که نوک تیز داشته باشه با واسطه زمو تراکیا یا قصبتوریا که ما میگیم به زبان دری خود، امو قصبتوریا را یک سوراخ کوچک میکنیم و میبینیم که او باید خلا باز شوه و از باز شدن بازی باید تنفس باز میبینیم که آیا حالا تنفس شروع کرد یا نی. وقتی که دان بند باشه و یتر بند باشه که او را ما خلاص کردن میتانیم و با قلم قصبتوریا را سوراخ کردیم، ما دمی قصبتوریا یک جای نرم داریم، امی جای نرم که سوراخ میشه مریض اتومات تنفس خود شروع میکنه. وقتی که تنفس خود شروع کرد بعد از شروع تنفس ما تنفس حساب میتیم که تنفسش منظم است، بسیار زیاد نیست و میبینیم که زبان مریض قاطع نیست، زبان مریض درست است یا نیست. از او بعد ما دی ای اور بی ار دوی شامل شد، بعد از او سی ما میکنیم، سی سرکولیشن آف بلد میگه اصطلاح طبابت. ما میبینیم که از مریض ما که امی اکسیدنت شده یک جرح دیده کدام جای خونریزی زیاد خونه داره، هر جایی که خونریزی داره او را ما به اصطلاح طبی تامپان میگیم، تامپان یا یک فشاری میاریم سرزمو ساحه که از جای خونریزی است. ما باید کوشش کنیم که خونریزی را استاپ کنیم و استاد کنیم تا که خونریزی زیاد نبته مریض ما. و چقدر که میتونیم از دستمال دستی که ما باشه یا کدام تکی دیگه صاف باشه، و اگر جایی که بلیڈنگ زیاد داره، خونریزی زیاد داره، او د پای یا دست باشه، خوبتری ای است که بالای زموجه امرای رابر یا دستمال محکم بسته کنیم تا که خونریزی پایین نبره و خونریزی را استاد کنیم. وقتی که ما خونریزی را استاد میکنیم و درای مجرای تنفسی را باز کردیم، ما امرای مریض بسیار کمک زیاد کردیم. و یک چیزی که بسیار مهم است او دی یا دیس ایبیلیتی، یک مریض است از او را پایش یا دستهایش یک جای شکست است، او که ما چقدر امو مریض شور میتیم، امو مریض به مشور دادن و وقتی که از یک جای به دیگه جای را انتقال میکنیم، یه به یک شاک میره که برو نیوروجنیک شاک میره میگه ما باید مریض خود از نیوروجنیک شاک نجات بتیم و چی رقم قدم میتانیم که را نجات بتیم. او را پای و دستش را بسته میکنیم، امرای یک چوب یا امرای یک تسته که باید حرکت نکنه تا که را ما در فشفخانه میرسانیم و تا شفخانه میره یا به کدام سیهی مرکز سیهی دیگه جای میره، باید او حرکت داشته نباشه و بدون حرکت باشه که با نیروجنیک شاک نبره. بعد از یک چیزایی که از او مربوطی داکتر است و داکتر او را بس پیش از که به شفخانه آمد، بعد از که به شفخانه آمد او را بس پیش میبریم. و امی سی نقطه بسیار زیاد من مهم بود و حتی نقطه چارو میشم که ای باید ایروی را چک کنیم، بی باید بریتینگ را چک کنیم که تنفس میگیره یا نمیگیره، سی باید ما خونریزی را استاپ کنیم و از سرکولیشن ببینیم که چطور است.
تشکر. دکتر صاحب شمسمی، چهار مورد لطفاً به طور ساده و مختصر به پشتو هم بگوین.
مونږ په دې کې ای بی او سی او بی څلور نقطې لرو. کله چې مونږ د یو زخمي سره مخ کیږو، هغه زخمي کې چېرته اکسیډنټ باندې اکسیډنټ شوی وي د موټرو ترمنځ یا د موټر د دیوال سره، یا یو ناروغ د بام را غورځېدلی وي، یا یو بله جرحه ولري، یا په ټوپک لګېدلی وي، نو اول ای د دې ایروی په طبابت کې ای کې مونږ ایروی ګورو چې د تنفسي مجرا چې د بند خو نه ده، که چیرته بند وي هغه خلاصو، که چیرته په هغه کې څه خاوره وي څه بل څه وي هغه ترې راوباسو، یا د ده ژبه قات شوې وي هغه ژبه د دې سمو، که بیا ګورو چې دا تنفس اخلي که نه اخلي، سا اخیستلی شي که نه شي اخیستلی، که سا نه شي اخیستلی. اسانه لاره په دې کې دا ده چې مونږ په دې قصبتوریا یا وچه غاړه چې ورته مونږ په پښتو کې وو، دلته یو نرمه ساحه لري، دغه نرمه ساحه د یو ساده قلم په واسطه یا بل تیز شي په واسطه مونږ سوری کوو. کله چې دا مونږ سوري کو او به داغه روسه مونږ ګورو چې دا وس ساخ استل شي کني شغه استل کله چې د ساخ استل شروع شو د دنه روسه په دوهم قدم دریم قدم کې مونږ ګورو چې دغه ناروغ د کوم ځای نه وینه روانه ده خونریزي چیرته ده هغه د خونریزي ساحه مونږ قوي تړو قوي بندو په پاک د سمال باندې په بل ټوټه باندې او حتی ک په لاس او خپو کې دا جرح موجوده وي دا خونریزي د ساحې نه لک پاس ساحه پر ربړ باندې خطرل کیږي ک پر ربړ دلنی وي په بل یو ټوټه د سمال باندې تړو تر سوچ خونریزي کم شي کله چې زمون خونریزي کم شو به د پسی په سلورم قدم کې هغه ناروغان چې هغه بندش ولري او مخه ماتې دل ولري یا دا خپا لاس کوم زه مات وی دا چې څومره مونږ خوځو را خوځو دغه ماتې دل سره دا یو مرز دزي چاغه ته نیوروجینیک شاک وي نو د دې لپاره چې نیوروجینیک شاک تلر نشي او مریض مونږ روغ شفخانه ته ورسو یو تخته یا یو یو سم سیدا وسپنه یا یو لرګي سره هغه مات زیکلک تړو کله چې هغه مونږ تړو هغه د خوځیدو نه وباسو کله چې دا د خوځیدو نه وباسو دا مونږ په ډیر اسانه سره روغتون ته رسولې شو او به نور د سره چې کوم کومک دی هغه به په روغتون کې ډاکټر باندې کوي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس از شما تا لحظات بعد باز هم با شما صحبت میکنیم و از شما میشنویم اکنون سوال دارم از نظری صاحب نظری صاحب در کابل در زمینه انتقال زخمیان و بیماران کابل امبولانس فعالیت دارد آیا خدمات امبولانس در دیگر شهرها و ولایت هم وجود دارد؟
تشکر سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در ارتباط موضوع خدمات کابل امبولانس در کابل و امبولانس های مدینه‌ای در سطح افغانستان خوشبختانه که وزارت اعطام افغانستان در هر ولایت امبولانس های برای افرادی که نیاز برای دارن تا انتقال بکنن در جریان کدام حادثه جنگی اگر صورت میگیره یا هر حادثه که نیاز به انتقال مجروحین داره ما داریم و عرضه خدمات امبولانس معمولا در 34 ولایت افغانستان حتی در سطح ولسوالی ها وجود داره دلیلی که تمام شفاخانه ها و مراکز صحی ما در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات معمولا امبولانس می باشد و در وقت انتقال مجروحین حادثه که این امبولانس ها فعال میشن و عملا در این حال
آقای نظری وزارت صحت عامه در باره آگاهی دهی به مردم در مورد کمک های اولیه چه اقدامات کرده؟
وزارت صحت عامه افغانستان در قالب معلومات از طریق شوراهای انکشافی و معمولا از طریق شفاخانه ها و یک مجموعه عمومی از کارمندان صحی رضاکار در سطح جامعه در قسمت تمام موارد صحی معلومات ارائه میکنیم و در 34 ولایت افغانستان هستند بنان از طریق مردم از طریق افراد در خود قریه‌جات ما کوشش کردیم که تمام معلومات صحی مربوط به خدمات اولیه و همزمان معلومات صحی که نیاز برای است که مردم بدانند مثل موضوع واکسین موضوع این که باید فاصله بین ولادت ها باشه ای که باید چیر مادر تا چند وقت داده شود و همسلام تمام موضوع سکیوزه فرکومت در قالب یک پکیج عمومی از معلومات ما استفاده کرده در کنار از افغانستان همگوی با افغان انجام دادن با از راکارهای ترک راکارهای لالمر افغان هم استفاده کردیم و کوشش کردیم که پیام های اساسی گیره که یکی از اساسی ترین اصول و وظایف لالمر افغان هم هست با وزارت صحت عامه بیشتر کردن و در این زمینه رضاکارهای لالمر افغان هم در تمام ولایت افغانستان که موجود هستند خاصتا در قسمت موضوع رسیدگی به حادثات جنگی و کمک های اولیه در بعد از اگه حادثه تمام معلومات از طریق از اونها هم دارد.
تشکر. نظری صاحب مردم محلی چقدر در زمینه انتقال زخمیان از محلات جنگ از مناطق جنگ و درگیری به مراکز صحی تا چه اندازه نقش دارند مردم محلی؟
خب بسیار مهم است متاسفانه در افغانستان حادثات به شکل بسیار وسیع اتفاق میفته و اکثریت اوقات دو یا چهار یا پنج امبولانس که به شکل بسیار عاجلش از نزدیکترین سایت هایی که او امبولانس ها دارن به شفاخانه میرسن به مرمه به محل حادثه میرسن شاید تکافوی از دیگر نکنن که و نتونن که تمام
مجروحین همزمان انتقال بدن. مطمئنن که در اون مقطع از زمان کتگوری بندی ها میشه در قسمت انتقال که کدام مجروح نیاز بیشتر داره که زودتر به شفاخانه برسه. بنابراین همکاری جامعه در قسمت انتقال او از مجروحینه که به شکل بسیار وخیمش مجروح نشدن، زخم ندارن، یک زخم نسبتا سطحی دارن و میشه که به هر موتر عادی او را انتقال داد. در اون قسمت میشه که همکارای هموطنای ما کمک بکنن و خوشبختانه که این رویه وجود داره بین مردم. در اکثریت نقاط وقت نیاز برای میشه تا مردم با ما همکاری بکنن، این همکاری را میکنن، ولی توجه بیشتر و همکاری های بیشتر جامعه با سکتور ساعت و افغانستان میتونه که باعث نجات جان او در هموطنان ما شود که نیاز برده خدماتی دارن.
تشکر از شما نظری صاحب. دکتر صاحب، شمس، این انتقال زخمیان و مظلومین به مراکز صحی و شفاخانه ها به کدام موارد بیشتر توجه شود تا آسیب بیشتر به زخمی یا کسی که مظلوم شده یا بیمار است وارد نشود؟
من را بگویم که مخکې ما مثلا خبرې کې ویلې چې ډیسبلټي یا د هغه اوس نه چې هغه لګېدلی دی هغه ته ډېره ونه خوځېږي، هغه که په لاسونو خپو کې وي یا که بدن کې وي دا به ثابت وساتل شي. د دې سره په څنګ کې باید موږ ځینې جرح وي چې هغه ته ډېر متوجه اوسو، که چېرته ناروغ په سینه کې جرح لیدلی وي یا ناروغ په سر کې جرح لیدلی وي، د جرح وي موږ کوشش وکړو چې دا باید داسې ثابته وساتو د ټیټسبتوي چې ونه خوځېږي. څومره چې ناروغ د جرحې ساحه ډېره خوځېږي، خصوصا چې په هډوکو کې ماتوالی راغلی وي یا فرکچر راغلی وي، او هغه خوځېږي ناروغ ته ډېر زیات تاوان کوي، خونریزي هم زیاتېږي او دې سره شاک ته هم ځي. د دې سره په څنګ کې باید ناروغ موږ چې کله انتقاله او باید داسې وسیلې کې انتقال کړو چې هلته دا ناروغ مکمل ځای شي. یعنې داسې نه چې موږ یو زخمي کښېنو او د کښېن مطلب هغه ساحه تنګه وي د کښېناسو په واسطه انتقال کړو، یا د ساحه وي چې هغه پکې صحیح پرې نه وتلی شي، باید ناروغ مستقیما څومره ولی شي د څملاسلو سره. د دې سره په څنګ کې موږ او تاسو اکثره د شفاخانو کې یو قسم ټرالۍ لرو چې هغې کې مریض انتقاله خو چون په کلو کې او په زموږ په ښارونو کې هم هغه ټرالۍګانې نشته دی. نو ښه خبره دا ده چې ناروغ په اوږدې تختې باندې وتړل شي، چې دا اوږده تختې باندې وتړل شي انتقال شي، تر څو چې دا تخته ډېره هموار وي او ناروغ ډېر هغه د خوځېدلو د حرکات نه ساتل کېږي. که چېرته ناروغ هر یو طبي سنتر راځي یا هر ساحه راځي، ناروغ مخکې دی نه چې موږ لوی روغتون ته ورسو د طبي سنتر ته ښکاره کړو، تر څو چې په طبي سنتر کې یو مسلکي کس د ده دغه د تړل د زخمو یا د وینې ودرېدل یا د ده د تنفس مجرا یا د تنفس لارې کتل دا په څه ډول سره وکتل شي. که دا هر طبي سنتر وي په لوی وي په وړوکی وي، حتی که د یو درملتون هم وي او که دغه درملتون کې فارمسیس وي، موږ باید یو ځل هغه ته اوسې او هغه په دې خاطر چې په موږ ډېره فاصله وو دا ناروغ به صحیح خپل ځای ته انتقال شي. بل د دې نه مهمه خبر دا ده چې دغه د کجبلټي ایریا ته چې کله دا ناروغ انتقالېږي هلته باید ډېر پام وکړل شي ناروغ سره. موږ به په کجبلټي ایریا کې څلور خطه ناروغان لرو چې څوک د زیړ، شین او بلیک یا تور خط دی. نو مربوطه ډاکټر چې څوک وي یا چې هر څوک نوکریوال وي، هر طبي پرسنل وي، هغه باید ډېر عجلې نه کار واخلي او ناروغ په تېزۍ سره هغه خپل مربوطه سیمې ته انتقال کړي. ځکه کله چې د یو ولس نه د یو اطراف نه ناروغ راځي یا څوک ناروغ راوړي شفاخانې ته راوړل کېږي، حتی د ته اخبار هم سوی نه وي معلومه. زموږ افغانان اکثره په ولسونو کې اوسېږي، ښار ته ډېر په اسانۍ راځي، نه جنګونه اکثره په خوفاو کې ډېر دي، ښار ته ډېر سلو جنګونه راځي. نو هغه خلک ډېر د نابلتیا د وجې باندې تر څو چې هغه ناروغ صحیح ځای ته رسېږي ناروغي ژوند د لاسه ورکوي. نو دې سره باید هر څوک کومک وکړي، د روغتون ته چې دا رسېږي روغتون ملازم، د روغتون نرس، روغتون فارمسي، حتی چې د روغتون هر کارکوونکي ته دا په لاس ورځي، دا باید صحیح ځای ته راځي کې او صحیح ځای تر څو د ده صحیح درمل نه وشي.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب شمس. اکنون تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. اینجا رادیو آزادی است، برنامه صحت را روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم تا و تلتنگ محترم و دکتر صاحبانو تا سلام کوم، عبدالقهر و تندوستیم در پروانه. دو پوښتنې مې وې ډاکټر صاحبانو نه، چې هغه د بعضې اطرافو سیمو کې که نه داسې موږ لیدلی دي چې یو څوک بام نه غورځېږي، که د افسرې ضربه مینده کاندي یا یې کوم بل ځای ضربه مینده که هغه ځای نیسوی نه وي، دا خلک اوبه پاچوي او دا څومره ګټه لري که تاوان لري، په دې باندې رڼا واچوي. او دې تر څنګ بعضی خلک چې کوم ځای د جرحت کې راځي یې نیسي، هغه د خونریزۍ په خاطر باندې اطرافي سیمو کې یو لاتاس وځي یا هغه دودیو ته کوي، هغه ایرې په دغه زخم باندې اچوي. او دې تر څنګ بعضې خودسرانه دواګانې یو څه نور بره خدام په زخم باندې اچوي. د ډاکټر صاحبانو څه توصیه ده چې باید یې څه سره وشي؟ دا کوم عمل چې داخل کوي دا صحیح دی که صحیح نه دی؟ څه توصیه لري؟ او که دا کارونه من سره ایسي نو ډاکټر صاحبان څه توصیه لري چې باید یې څه شی د مریض سره وکړو؟
باز هم شنونده روی خط تلفون داریم. سلام به شما، برنامه صحت رادیو سادیس بفرمایید.
بله آقای فروغ، سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام به ارزو ډاکټر صاحبان.
تشکر خالص
می کنیم از رادیو آزادی که ما را از موضوعات گوناگون به خبر می سازه. از ډاکټر صاحب سوال ماماس از ډاکټر صاحب شمس که انسانی که یک زخم یعنی زخم میخوره، د سرش زخم میخوره، بر بالای دیگه اعضای زخمی خو اینا تفسیر کردن، انسانی که د سر خود زخم میخوره جراحت میبرداره یا بشکمی خود جراحت میبرداره، چون که شتم به قلب نزدیک هستن، به معده نزدیک هستن، جای مهم هم هست و سرم جای مهم هست، رگا تمامی رگا و تمامی رگای قلبی در سر یا در قلب قرار داره، با امرای او زخمی ها چی باید شوه؟ و خصوصا و زخمی هایی که در قرا و در قصبات میشه زود به شهرها رسیدن نمیتانه، با امرای او زخمی ها چی رقم باید رفتار شوه، چی رقم معامله شوه، مردم باید چی بکنه، کمکای اولیه و یا کسی که زخمی میشه اولی مهمترین غذایی که برای زخمی داده میشه کدام غذا هستن که برای زخمی باید بیته که زخمی از او بانه ببره؟
میریم به شنونده دیگر ما، بفرمایید. رادیو آزادیست.
بله سلام صاحب، جو تشکر. سب شانس سلامون و سلاماتون.
سلامت باشه، بفرمایید.
علی کن در بادرس نظامت در که باره که دام بلاک در غزمو سواتن که دام بلاک سون استا در دکتران یا لری پا کلینیکی نو در مریضان چی عاجل وی در کم بخش دفاره او چی مریض پیدا چی یعنی وس اپندیس وی یا در میدی تکلیف لری یا سای من یو دام وبلیجی یا یک شاکر ایش ناجوری نفشینی و دا گروه تا که ما کولا سی که یواز و دا شخص پا ما کهی چی اغا دیر آجر بی دا خوالی ها پشتن آگه او بلا پشتن می دار بلا می خبر داره چی دقا تیلان دا بادغیس دا ولایت دا قادس و لسوالی پا در ایبوم که امبولاس تا دا اکتر سب چه مریض پیدا سی پا وران آجر اغا مریض ورعا چی رسی خدمت کهی شپا یه منداری سر خدمت کهی مریضان رسی و شپا خانیه کر او نو دغه ډاکټر اوسه مډیا راځیو چې دا د ژوند راځي شي نو دا مو توصیه ده چې کومه تر سره وکړي د لیکل ډاکټر سره یو دوايي مواد هم ورکړي او د دې څخه چې ما د دې کار نه کا کومه مخته بوزي او د دې سره همکاري وکړي دا مو نو یو روزو او سایه څخه شوی کوي.
تشکر شنونده گرامی از شما. سایر تماس ها را بعدا میگیریم. اکنون برمیگردیم با دکتر صاحب شمس و از ایشان میشنویم که چی پاسخهایی را میکند به سوالات شنونده های ما. شمس های بفرمایید.
دومره بویم چې دغه زمونږ یو نور یو پوښتنه وکړه چې هغه که چېرته مونږ ایره واچو دا ایره چې کله اچول یا چې سیزو ایره اچوای دا صحیح ده که نه؟ د مریض په مخ باندې اوبه اچوو دا صحیح کار دی که نه؟ مخکې ما وویلې په خپلو خبرو کې چې مونږ هماغه بیزه په هماغه خبره ټینګار کوم اے بی سی او ډی، مطلب د ناروغ تنفسي لاره وګورئ، تنفس یې وګورئ. او دغه ایره اچول ګټه خو نه لري، تاوان ډېر زیات لري، ځکه داسې مواد شاید مونږ واچو چې هغه ډېر انفیکشن ولري دغه ساحه کې، او دا ساحه مونږ منتنه کړو. او ځینې خلک پکې بوره اچوي، مالدلي په زخمونو کې، دا هم تاواني شی دی، ګټه نه لري. دلته یوازې تاسو کولی شئ چې په پاکه ټوټه باندې دغه ځای وتړئ او دیزی باندې فشار راوړئ تر څو وینه ودرېږي. تاسو چې فشار راوړئ وینه ودرېږي، دغه کافي ده. او د فشار راوړلو سره که وینه ونه درېږي نو بیا په ایرې او بورې سره هم نه ودرېږي، دا کومه ګټه نه لري ناروغ ته، او ناروغ ته ایره اچول تاوان لري. اوبه اچول په مخ باندې، اوبه صرف کله چې یو ناروغ باندې مخ مونږ چې یخې اوبه اچوو هغه لږ یو څه بیداره کېږي، ډېر ډېره خاصه ګټه نه لري. خو که چېرته ناروغ د نه اوبه څکلو ته وغواړي، په ډېرو ځایونو کې ما لیدلي چې ناروغ څکلو دپاره اوبه غواړي، خلک یې نه ورکوي، نه دا زخمي نه اوبه مو ورکوي. دا چې څومره اوبه غواړي تاسو اوبه ورکوي، دا ښه خبره ده، ځکه چې د ده د بدن د سرکولیټنګ سیستم چې کوم دی، یا د وینې دوراني سیستم چې دی، دا وینه کموي. نو
دلته زر اعصاب دي ته تنبيكيږي چې باید مايات واخلي دغه مايات سره دایو څه خکيږي او بو ورکول د سکول د پر صحیح شه دی باید ناروغ او بو وسکي او ناروغ منظم شفخاني ته یو صحیح سنټر ته انتقال شي. دین علاوه د بل رو یو پښتنه کړي وک په سر کې زخم واقع شي یا په بدن کې زخم واقع شي د سر موږ څه کولې شو غذای ویل او چې څه غذا ورکو بیا هم کده بدن په هر ځای کې زخم واقع د سر زخم د سینې زخم د بدن زخمونه دا خطرې زخمونه دي د سر یوازې وینه ودروه او مریض ډیس ایبل کا یعنی مریض د سی واچو چونه خوځيږي مریض باید په یو تخته باندې وټړل شي او غذا دته د سی ډیره غذا مو ورکوي تر سوچي روغتون ته انتقالېږي ځکه کچې ته الته د دوه جراحي عملیات صورت نشي نو به دغه کوم غذا چې د خوړلې د اناسيزي په وخت کې اسپیریشن نمونیا یا اسپیریشن ورکي او بل اخر اسپیریشن پس اسپیریشن نمونیا بدلېږي نو یوازې تاسو ورکول شي مایات ورکول شي ځکه مایات زر د بدن څخه نور خارجيږي او تخلیه مسانه د روسه کوي به تخلیه کولای شي. ډاکټر صاحب نو په غذا کې یوازې مایات ورکول شي او بس خلاص او د بل شي د ایمبولانس ویلې د خو خبره وایي ایمبولانس د هر چا د پاره دی مالې د زمینی ایمبولانس د هر چا د پاره دی کوم خاص خلکو د پاره دی او د کوم ایمبولانس والا څخه مننه وکړه موږ به هم ترې مننه وکړو چې زموږ د وطنوالو خدمت کوي کورې ودان.
تشکر از شما دکتر صاحب شمس. دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان لحظات پیش به همکار تکنیکی هم گفته که دیگر در برنامه بوده نمیتواند چون کدام کار برایش پیدا شده و باید به او رسیدگی بکنه. از ایشان سپاس میکنیم که چند دقیقه در برنامه با ما بود. باز هم میریم به شنونده های ما تماس های تلفنیشان را میگیریم بشنویم که آنها درباره موضوع برنامه چی سوالات مشخص دارند. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام، مرضی هستم، یکتن از سربازای اردو ملی افغانستان. سوال ما همی از جبر ما خود همی خطای مارزه هستم، نگام همسنگرهای ما مرمی میخره در قسمت سینهش، اما ما همی خون هم توقف بتیم که خون داخل در سر شش و جگر یکی لخته نشده که از بین نبره.
میریم به شنونده دیگر ما رادیو آزادی است، برنامه صحت، بفرمایید.
ما از ولایت زابل تماس گرفتیم. دکتر صاحب سلام، ما پارسال زخمی شدیم، ما کمک ماشی کیستار.
شنونده گرامی، میشه سوال خود را به پشتو هم میتونین صحبت بکنین؟ به پشتو هر قسمی که راحت هستین بر زبان میشه صحبت بکنین، دری یا پشتو؟ اگر به پشتو بله راحت.
زبل ولایت کسی نخمات کرنی ولی زبل کریم منم ده زبل پروس کال زخمی سو ما لامی ما تسوالا لامی ما تسوالا ولی دختر اتوا ایستان ما تفاجو اتوا دوی داغتی داغتم لا خاصی ورانه لا دکتر جو سیری جه داغتی و صدایی کدایی سفر کنی دیشتی دی کل بگندی اما
مکنون بازم از دکتر صاحب شمس میشنویم که سوالات را یادداشت کردن و چی پاسخهای را میکنه به شنونده های ما. دکتر صاحب بفرماین.
برادر اندرابی، ما سوال داشت که وقتی که میخون رفیق ما با تفنگ جرح میبینه و او خون با داخلش کش میره و چطور میشه؟ ما شما اول کوشش میکنیم که خون استاد کنیم و خون به داخل شش نبره و وقتی که خون به داخل شش میره و این شش تا زیر فشاری خود میره و تنفس زی بسیار کم میشه و امی سبب مرگ زی مریض میشه. پیش از اینکه این سبب مرگ زی مریض بشه باید شفاخانه کی بیه یا مرکز صحی کی بیه او برش چیز تیوب یا کالی مادر این تو رو میمونه. انداختن چیز توی به یک مریض بسیار کاری سخت نیست و میشه که کمی صحیح مردم کسی را باید یاد کنه و حتی از نظر ما باید عوام ما امی عوام مردمای افغان ما که میبینه که یک چیزی جرح و چیز بمین و دست دستینه باشه و شوش زیر فشار آورده تنفس مختل کده باید چیز توی با یک مرکز دهی که چقدر نزدیک تر باشه باید بره تا که چیز توی ببانه و چوب وسیله است که امی انسان نجات از مرگ میده. و چستیوب کس دیگه ترن شده باشه و ترنینگ گرفته باشه چستیوب آسان است ماندنش، لی اگر ترن نباشه هر کس نمیتونه چستیوب بیمانه. د زابل څخه چې کوم ورور ګلکریم ویلی چې ملا مې ماته ده او بیا د ورانه هډوکي مې ورسره یوځای شوي که څنګه چل دی، هغه خو بیا د نږدې نه د هغه ایکسرې کتل غواړي که چېرته ایکسرې وکتل شي او داسې سی وي. د ده سره پوښتنه دا وه چې دا اوس تداوي لري که نه لري؟ هو، د طبابت ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، تداوي لري او دغه تداوي هم زمون په ملک کې هم امکان لري، کابل په شمول په نورو ولایتونو کې هم کېدلی شي. ورور ته یو نږدې نه یو ښه آرتوپیډیک ډاکټر ته لاړ شه، هغه ډاکټر چې د هډوکو بندونو ډاکټر وي هغه سره رابطه ونیسه او تداوي امکان لري انشاءالله چې جوړیږي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت از رادیو آزادی. از حضور مهمانان ما در برنامه و همراهی و تماس های شنونده های ما تشکر. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.